د مشال ریډیو اوریدونکو یو ځل بیا درته هرکلی وایم. زه بشیر ګواهی ما د لسو بجو په خبرونه کې مو کوربه یم. له لسو څخه تر لسنیمو پورې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو، او له لسنیمو تر یولسو پورې تاسو ته دوه اونیزې خبرونه وړاندې کوو. نو هیله ده چې تاسو را سره تر اخره پورې اوسئ، او دغه خبرونه چې سولې په لور او ورورولۍ نومېږي هغه هم را سره واورئ، او رپورټونه او مطبوعاتي کتنې او خبرونه هم را سره یو ځای واورئ. لومړی تاسو ګلایز د دې وخت خبرونه اورئ.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. نن د خبر پښتونخوا اسمبلی غونډه کې د فاټا اصلاحاتو بل وړاندې کیږي. په پاکستان کې د جولای په 15مه به عام انتخابات کیږي، او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن د اسلام آباد سفر کوي. اوس د خبرونو تفصیل. نن د خیبر پختونخوا اسمبلی د قبایلي سیمو اصلاحاتو د بل منظوري لپاره غونډه کوي. په پیښور کې د مشال اډو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې د صوبایي اسمبلی غونډه به نن ماسپښین کیږي. د دې مخکې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا د ورګډولو یو دیشتم آئینی ترمیمي بل له قومي اسمبلی او سینټه منظور شوی وو. بلخوا په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پیپلز ګوند بیګا قبایلی سیمې په صوبی کې شاملول لپاره له اسمبلی څخه د بل د منظورولو په خاطر د سپیکر وزیر اعلی پر ضد د عدم اعتماد تحریک واپس اخیستی دی. تیر ماښام د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د بل لپاره د ټاکل شوي اکثریت ترلاسه کولو په خاطر د خیبر پختونخوا د اسمبلی له ټولو سیاسي ګوندونو سره یو مشاورتي غونډه هم وکړه. خو په صوبایي اسمبلی کې جمعیت علما اسلام فیډلی د بل مخالفت کوي. د یاد ګوند صوبایي اسمبلی یو غړي شاه حسین بیګا مشال اډو ته ویل چې په اسمبلی په غونډه کې به د دې بل مخالفت وکړي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون په ملک کې راتلونکو انتخاباتو لپاره د روان کال د جولای میاشتې 15مې نیټې منظوري ورکړه. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایان الطاف احمد بیګا مشال اډو ته ویل چې کمیشن ولسمشر ته د دریو نیټو وړاندیز ورکړی وو.
واپس چې کوم راځي نو د جای الیکشن کمیشن تر دې غبره اناونسمنت وشو، او دا خبره بالکل صحیح ده. 25 جولای باندې په انتخابات
د الیکشن کمیشن وایي زیاته کړه چې د انتخاباتو حتمی نیټه اعلان سره سم د اساسي قانون مطابق په وو ورځو کې دننه به د الیکشن شیډول اعلانوي. د الیکشن کمیشن د شمیرو تر مخه د جولای میاشتې په انتخاباتو کې به تر 30 کروڑ نه زیات خلک خپل رای وکاروي. د پښتون ژغورني غورځنګ پرون له حکومت سره د خپل غوښتنو په حق له خبرو تر لپاره یو دیش کسيزه جرګه جوړ کړه. په جرګه کې د عوامي نشتل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یو شمیر مشرانو ترڅنګ له بیلابیلو طبقو مشران شامل دي. د غورځنګ یو مخکښ خان برجان بیګا مشال ډوی ته د دې جرګې په اړه ویل:
مونږ یو جرګه جوړ کړې و چې هغه باندې مونږ د حکومت سره زمو خبرې روانې شوې. نو بیا مونږ دوی سره خبرې وکړې، نو بیا دوی مونږ ته مطالبه وکړه چې یاره بهتره بدای چې کدې کې مونږ تاسو سره یو څو کسان واچو چې ډېره ښه خبره ده. نو هغه بیا مونږ ته د جرګې نامونه راکړل، نو هغه باندې مخکې اوس انشاءالله د ورځې مخکې به بیا خبرې کوو.
دا پښتون ژغورني غورځنګ مشران هیله لري چې دا به د ټولو پښتنو په استازیتوب جرګه وي، او په غوښتنو پوره کولو کې به یې مرسته وکړي. د پاکستان وزیراعظم شاهد خاقان عباسی پرون د پنجاب صوبې په شجاع آباد کې یوې جلسې ته په وینا کې ویلي چې د نوي صوبې جوړولو لپاره په کامي کچه خبرو اترو ته ضرورت دی. د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی ای پی پی تر مخه وزیراعظم د سکر ملتان موټر وی پروژې په لټ کې د ملتان شجاع سیکشن پرانسته وکړه. په دې موخه وزیراعظم عباسی ویل چې باید د نوو صوبو جوړولو لپاره اتفاقی رائے جوړ شي، او دا یوازې انتخاباتو نارې پورې محدود نشي. نو موږ ویل چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم نوي صوبې جوړیږي، او په پاکستان کې هم دا خبره ممکنه ده. د وزیراعظم په وینا په خپل وینا کې هیبات د ورپیخو مهمو مسلو باندې د ملي موافقه په ضرورت ټینګار هم وکړ. د افغانستان د ولسمشر ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن پاکستان د زیو له پاکستانی لوري سره پر غړو امنیتی ستونزو او سرحدي مسلو خبري کوي. د خبر پاڼه وایي چې حنیف اتمر د پاکستان د وزیر اعظم په بلنه د یو لوړ رتبه سیاسي او فوجي پلاوی په مشر اسلام آباد ته ځي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان له ولسمشر رسمن د خبرو لپاره د یو لوړ رتبه امنیتی پلاوی د ورستولو غوښتنه کړې وه. د خبر پاڼې په حواله اتمر به د پاکستان د فوج مشر سره هم ګوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر اوچا وای چې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 میلیونه خلک د خوړو کمښت له خطر سره مخ دي. د اوچا په راپور کې ویل شوی د افغانستان تر ټولو زیات متاثر سیمې شمالي او لویدیز هیواد ولایتونه دي، چېرته چې په ژمي کې د بارانونو او واورې نه کېدو له وجې د غنمو فصل کرل ځنډیدلی یا کم شوی دي. په دې کې شل ولایتونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د خوراکي توکي او کرنې ادارې او چارواکي عبدالمجید وای چې د تیر ژمي کرنه په بشپړه توګه له لاسه ورکړل شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د لا هم په سنگاپور کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره د جون د 12 منټې ته ګوري. د ولسمشر ټرمپ دا خبره په داسې حال کې کړې چې څو ورځې مخکې یې په سنگاپور کې تاریخي ملاقات منسوخ کړی و. ولسمشر ټرمپ د مې په 26مه په سپینه ماڼۍ کې ویل چې د شمالي کوریا له مشر سره ملاقات لپاره پرمختګونه شي به ښه کار روان دي او د جون 12 منټې ته ګوري. په عین حال کې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان د مې په 26مه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ملاقات روسو خبرونو ته ویلي چې واشنگټن او پیانګ یانګ د جون په 12مه د سرمشریزي په اړه د عملی خبرو پلان جوړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه ژمنه وکړه چې د دوی منړوالې جګړې د سولې پر یو تړون د سلاکېدو لپاره به خپل هڅې چټکې کړي. دوی د غرض د هغه ټاپو غانو پر سر د لانجې ختمولو لپاره هم پر یو موافقه د سلاکېدو ژمنه وکړه چې دواړه هیوادونه ورباندې دعوه لري. پوتین د جاپان له وزیر اعظم سره تر خبرو وروسته پرون په ماسکو کې کانفرنس ته ویل چې د دوی په باور د داسې حل لارې موندل ډېر مهم دي چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي. اور اوسه خبر تاسو لپاره د کرکټ درکو. د پاکستان او انګلند ترمنځ په لارډز میدان کې د لومړي ټیسټ لوبې په دریم ورځ انګلند د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 215 رنزونه جوړ کړی دي او د 55 رنزونو سبقت ترلاسه کړی دی. پاکستان په لومړي اننګز کې 323 رنزونه جوړ کړی دي. نن د لوبې څلورم ورځ ده. بلخو د هند شل ورځې سیالو یعنی آی پی ایل فائنل پای لوبه د چنای سپر کینګز او سن رایزر حیدرآباد ترمنځ نن په ممبئی کې کیږي. دا د مشال لړۍ خبرونه.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو اوري خبرونو مول ګلای څخه اوریدل. په دې غړې کې د نور ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. نن د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې په قبایلی سیمو اصلاحاتو بحث کیږي.
اسلام د مولانا فضل الرحمان صاحب د اول ورځې نه دا موقف دی چې تاسو فاټا په پښتونخوا کې شاملوئ د دې انضمام کوئ نو تاسو د قبایلو د عوامو نه تپوسو کوئ ریفرنډم وکړئ.
پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومت سره مذاکراتو لپاره یوه جرګه ټاکلې ده.
کوم نور د ریاست مختلف ادارې دي که فوج دی که سیول بروکریسي د هغې مخې ته مونږ چې کومې غوښتنې دي دا جرګه به هغې مخې ته ږدي.
د سولې پر لور خبرونه کې به واوري چې دینی عالمان څنګه کولای شي طالبان وسلي خولو ته وهڅي.
طالبان چې د مذاکراتو نه انکار کوي دا خبره صحیح نه ده. په نن سبا وخت کې مذاکرات کې دی شي او زمونږ اسلامي ورثه چې دا پاره کې همیشه مذاکرات شي.
د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورتونه یو بل خبرونه ورورولي هم اوري رسره اوسه. اوریدونکو لومبی ریپورت ته به ورشو. تم د چنن په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د دې صوبی سره د قبایلی سیمو د یو ځای کولو قانوني مسوده یا بل وړاندې شي. پاکستان پیپلز ګوند وایي دوی له همدې قبل د خبر پښتونخوا د صوبی اسمبلی د سپیکر او وزیر اعلی پر ضد د عدم اعتماد تحریکونه واپس اخیستي دي. تیر ماښام د صوبی اسمبلی سپیکر اسد قیصر د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره د دې بل د ملاتړ لپاره سلا مشورې وکړې. الته د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جماعت علما اسلام فی ډلې د دې بل او کار مخالفت کړی دی. نور تفصیلی درته زموږ همکار وایي.
د دوو په مقابله کې درې برخې اکثریت ترلاسه کولو لپاره تیر ماښام په پیښور کې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د پښتونخوا په اسمبلی کې د ټولو پارلماني ګوندونو سره د فاټا د اصلاحاتو د بل په لړ کې مشاورت وکړو. د دغه مشاوراتي غونډې وروسته په صوبایي اسمبلی کې د پیپلز ګوند یوې غړي نګت یاسمین اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې د پاټا دولس په خاطر د وی ګوند د سپیکر او وزیر اعلی په ضد خپل د عدم اعتماد تحریکونه واپس واغستل چې د پاټا اصلاحاتو د بل لپاره د اسمبلی غونډه په یقیني توګه راو بلل شي او دغه مهم اجلاس چرته د ځنډ ښکار نشي.
نو هغه د وجنه بیا عدالت را کولاو شو قبایل ته به خوشخبری ملاویږي دې وخت کې کریډټ ټول زی پاکستان پیپلز پارټی ته په کے پی اسمبلی کې چې هغه دا بل دا ووټ آف نو کانفیډنس موشن واپس واغشتو او خپل چې دینو یعنی کسان هم ریډی کا او نورو پارټیانو تم دا ویل غادي چې د راشي چې 1/2 میجارټی سره دا پاش
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې جمعیت علما اسلام پی د اپوزیشن د لوی ګوند په هیڅ زیاتی څوکۍ لري او دغه ګوند د زمکولو د بیل مخالفت کوي د یاد ګوند د صوبایي اسمبلی یو غړی شاه حسین مشال ریډیو ته وویل چې د اصلاحاتو په دغه بیل یوازې جمعیت علما اسلام پی نه بلکې د ملکن ډیویژن سره تعلق لرونکي سیاسي ګوندونه هم اندېښنې لري
اسلام د مولانا فضل الرحمن صاحب داود رزنه دا موقف دی چې تاسو فاټا په خپلواکه کې شاملوي د دې انجمام کوي د تاسو د قبایلو د عوامو ته پوسو کوي کله قبایل ریفرندم کوي د کوم څه په مسلو مړو رفه چونکې پاکستان نه فاټا او پاټا ګوره ختم شو اوس به د منکن ډیویژن د انکیل د مختلفو سیاسي پارټو ولا
شاه حسین زیاتوی چې هغوی به نن د اسمبلی په غونډه کې د اصلاحاتو په بیل خپل دریز بیا وړاندې کوي او د صوبایي اسمبلی نه تیر چاپیره د احتجاج خبره جمعیت علما اسلام نه بلکې د قبایلي سیمو هغه خلکو کړی ده کوم چې د انضمام مخالف دي تیر مقام د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د پارلیمانی ګوندونو تر غونډې وروسته قومی اسمبلی ته یو خط هم استولی دی چې پکې یې دا غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمې او ملکن ډیویژن دی تر را روانو لسو کلونو پورې د ټکسونو نه مستثنا وګرځول شي او کچیرې داسې ونه شي نو د اصلاحاتو په عملي کولو کې به مشکلات رامخې ته شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې 80% خلک د غربت د کرښې لاندې ژوند تیری، صنعتي مرکزونه او کاروباري ادارې نه لري او اوس هم لوی شمېر خلک بې کوره دي، نو آیا په سیمه کې نوي اصلاحات به د ولس په اقتصادي حالت ښه کولو کې څه کردار ولوبي او کنه دوی به همدغسې وروسته پاتې شي؟ د شاهین بنری په رپورټ کې به دې اړه نور حال اورو.
د پاکستان د پارلیمان نه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د قانوني مسودې د منظورې نه وروسته اوس دا پوښتنه راوچته شوې ده چې کله دا اصلاحات عملي شي نو آیا د سیمې پرمختیایي ستونزې، بیروزګاری او د تعلیم او روغتیا د انفراستراکچر سره تړلې معاملې به ورسره هوار شي او کنه؟ په دغه اړه د سیاسي چارو شنونکي او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا د انضمام نه وروسته به د قومي مالیاتي کمیشن 3% مالی پنګې د قبایلي سیمو په پرمختیایي چارو خرڅ کولی شي او صوبې ته به اجازه نه وي چې دغه پنګې بل ځای ولګوي.
کمیټي وزیر اعظم نواز شریف جوړ کړې وه، نو هغې کې دا فیصله شوې وه چې د ان اف سی نه 3% به دا به فاټا ته ورکول کېږي چې دا تقریبا 100 ارب روپۍ جوړېږي. دا به دې دی چې کوم خپل بجټ ته دا نه علاوه وي، خو دا چې صوبه دا عہد کوي دا لوز به کوي چې دا پیسې به یوازې په فاټا لګي، ځکه چې فاټا دپاره راغلی وي. بلکې زموږ تجویز خو دا دی چې فاټا ته صوبې نه نور هم امداد ورکړی شي، ځکه چې دا داسې دی لکه چې مشرقي جرمني او مغربي جرمني یو ځای شي وو، نو مغربي جرمني والو دا فیصله کړې وه چې موږ زیات بجټ زیاتې پیسې به ورکوو مشرقي جرمني ته، ځکه چې هغه وروسته پاتې شوی وو.
د قبایلی سیمې مومن سره تړاو لرونکي د پاکستان پخوانی سفارتکار رستم شاه مومن بیا وایي چې د اصلاحاتو د عملی کېدو په پروسه کې به د بې کورشو خلکو د بیا آبادۍ او سیمې د پرمختیا کارونه پر شا لاړ شي او ټوله توجه به د حکومتي ادارو په جوړښت ورکول کېږي. نوموړی زیاتوي
هلته خو ځمکې کمې دي، اوس به د آی ډی پیز مسله به شاته شي او د ریکنسټرکشن مسله به شاته شي، د خلکو د ریهیبلیټیشن مسلې به شاته شي او پرایورټي په دې ته ورکوي چې بلډینګونه جوړوي او تانې جوړوي او د ایس پی او دغه دپاره او عدالتونو دپاره ججانو دپاره کورونه جوړوي او دفترې جوړوي. نو ټول وسایل چې څومره دي هغه به د ډیولپمنټ په ځای باندې په دې درې څلور پنځه کاله کې بلکې لس کالو پورې به په دغه باندې لګېږي.
بلخوا د قانوني چارو پوه کریم محسود دا دریز لري چې په قبایلی سیمو کې تر ټولو لوی ستونزه د کرپشن او مالی وسیلو د بې ځایه استعمال ده. نوموړی وایي قبایلی سیمو ته بې له رښتینی سیاسي واک ورکولو دغلته د پرمختیا چارې پر مخ نشي تللې.
دا کمې پیسې چې راشي دلته نو دا به دا ټول انتظامیه باندې کې پکې لاندې وي، نو کزدن مدن با التا پا قبائلو که داس شخڑ جوڑی کی چی کمونا با پخفل منز کے بشت و گرابان چی او آتر کیا تی فندونا چکم دی اب سٹاپ چی پاٹا سیکرٹریٹ سا مخ کے چکم ہوم ان ٹرائبل آف ایئرز و نو آغا کے بدا کے دل زمونگ دا پا دیرو زائنو کے لکا کوات یونیورسٹی کے ہاں دے پاٹا دیرے جاتے پیسے لگے دیرے دی فضل حد کالج کے لگے دیرے دی او دینا پس بچ کم نه دا په کې د کې باندې چې تمرا کړی دی دا به هغه موږ د چمړې نه وباتي.
دا یادونه وردا چې په قبایلی سیمو کې شپږ فیصد خلک د غربت د کرخې نه لاندې ژوند تیروي. د جګړې او بیقرارۍ له کبله د تعلیم او روغتیا انفراستراکچر تباه شوی دی او په سیمه کې د صنعتي او اقتصادي هلو ځلو د نشتوالي له کبله لوی شمېر ځوانان بیروزګاره دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا دا وسط مال تو دمرا پرا تری
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا زمین لجوند سر نست دا
غلط فہمی دا چی پم گولو باندې با نظریه سوچ او فکر چ کنده ختمی گی
من کتن دیو من دی نور نو غوری چی مرکو بیگنا زمانو کتاب تو تک کینی تول تخفل فلو غوری چی نور غور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو په پاکستان کې راتلونکي انتخابات د روان کال د جولای په 25 تاریخ کېږي. ولسمشر ممنون حسین د ټاکنو د کمیشن په غوښتنه دغه نیټه خوښه کړې ده. د پاکستان انتخاباتو کمیشن ولسمشر ته درې نیټې استولې وي. په دې هکله زموږ همکار منورشا بیګا دغه کمیشن د یو ویاند الطاف خان سره مرکه کړې. په سر کې ته د جولای په 25 کېدونکو ټاکنو په اړه نور معلومات غوښتي دي.
صدر مملکت پاکستان ته موږ د دریو تاریخونو د دریو نیټو د غور کړو. څو ورځې مو د خوولې چې د جولای د میاشتې 25 شپږشتم یا 26 تاسو موږ ته اناؤنس کړي چې موږ په هغه باندې الیکشن ډیټ کې د چې دا به ډیټ صدر مملکت تاسو سمري منظور کړی دا اگر چې سمري موږ ته لامه لا نه دا واپس چې کوم راځي نو بیا الیکشن کمیشن تر دې غبار اناؤنسمنت وشو او دا خبره بالکل صحیح ده. 25 جولای باندې په انتخابات
نو اوس به الیکشن کمیشن د دغه انتخابات لپاره وړاندې څه اقدامات کوي؟
نور دا فیدا چې هغه خو به تاسو چې قانون د پاکستان قانون د الیکشن ایکټ 2017 دا وایي چې کله صدر مملکت اناؤنسمنت وکړي لکه نن اناؤنسمنت وشو نو مطلب پر اتلونکي ورځې کې به قانوني تور مونږ په شیډیول ورکو په دې ورځې کې دننه سبا ورکول شو بل سبا شو لا بل سبا شو نو امید ده چې پر اتلونکي دوه درې څلور ورځې کې دوه ورځې په دې منځ کې به مونږ شیډیول ورکو او بیا به هغه برابر الیکشن پروګرام تاغي چې به مونږ پبلک نوټس یې تاغي کې به د نامینیشن کاغذونو د داخلولو کاغذات نامزدګي چې وته وي دا غیر پر بشپږ ورځې بیا به دا سکروټینګ لپاره خپل ټایم هغه دې پروګرام دی هغه به ان شاء الله پر اتلونکي دوه ورځې کې تنه دننه مونږ ورکو.
الطاف خان کدارت وایي چې په پاکستان کې تر اوسه ټول څومره ووټونه رجسٹر شوې دي، یعنی د ټول ووټونو شمیره څومره ده؟
په پاکستان کې په دې ټیم کې اخیری شمېر زمونږ سره لس کروڑه او یو کم شپېتا لکه ووټران زمونږ په ووټر لسټ باندې موجود دي. په هغې کې ماخیال پانچ کروڑ اکسٹھ لاکھ چې دي هغه پکې سړي دي او چار کروڑ ساٹھ لاکھ یا پچاس لاکھ سداسی دومره تعداد چې دی یعنی پنځه کروڑ څخه د پاسه چې دي هغه سړي دي او څلور کروڑ څخه د پاسه چې دي هغه ښځې دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پیښ چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهه نیمې بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې او پرګنې خبرونه تاسو ته نن له مشال ریډیو نشریږي نو هیله ده چې تاسو یې واورئ. اوس یو رپورټ اردو پښتون ژغورنې غورځنګ له حکومت سره د خپلو غوښتنو په کله د خبرو اترو لپاره یو دیرش کسیزه جرګه ټاکلې ده چې پکې عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یو شمېر مشرانو تر څنګ ځینې نور سیاستوال او مدني فعالان شامل دي. دا غورځنګ وایي ټول پښتون ولس نمائنده جرګه جوړه کړې او په غوښتنو پوره کولو کې به یې مرسته کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ د ایب کړل شوو کسانو عدالت ته حاضرول، د امنیتي ادارو په لاس د مورای عدالت قتلونو بندول، له قبایلي سیمو د ماینونو کرفیو یا ګرځبندیزونو ختمول او هلته په پوځي چک پوسټونو د خلکو سره ښه سلوک غواړي. نور حال یې له منور شاور.
پښتون تحفظ موومنټ له حکومت سره د خبرو اترو لپاره یوه دیرشتنی جرګه ټاکلې چې پکې د ژوند له بیلابیلو سیاسي ګوندونو او طبقو پښتانه مشران شامل کړل شوي دي. په دې جرګه کې علي وزیر، محسن داوړ، سنا اجاز، لطیف افریده، بشرا گوهر، افراسیاب خټک او عثمان کاکړ هم شامل دي. البته د تحریک د مشر منظور پښتین نوم پکې شامل نه دی. د یاد تحریک یو مشر محسن داول د خالی پورز مشال لیډیو ته وویل چې حکومت او ریاست ورسره وخت په وخت د مذاکرات لپاره رابطه کړي او دوی هم غواړي چې ستونزې د خبرو اترو لارې حل کړل شي. نو موړي زیاته کړه
بیسیکلی اخري دا گورنر صاحب کوم جرګه جوړ کړه وا ساجګول صاحب په مشرۍ کې چې په کې د وفاقي حکومت نمائنده مو د صوبایي حکومت نمائنده مو پکې او هغه دا ویل چې به مونږ ته د فوج دغه سپورټ هم حاصل دي او مونږ دغه په نمائندګۍ هم راغلي. نگران برازی نگران سرا سرا چکم نورا دا ریاست مختلف ادارے دی کا فوج دے کا سول بیوروکریسی دا غی مخ تا مونږ چکم غوښتنې د دا جرګه به غی مخ تک دی.
محسن داول همدارز اول چې که څه هم د دوی زیاتره غوښتنې له پوز سره تعلق لري خو د لاهور او کراچۍ د جلسو په وړاندې پولیسو او ځایي انتظامی هم خندونه راپورته کول چې د پښتنو پر ضد د عمومي رویه سرګندونه کوي او مخنیوي غواړي. پختون تحفظ مومنت لخپل اړخه د دغو جرګمارانو نمونه په مخکینی جرګه کې شامل قبایلی مشر ملک خان مرجان ته ورکړی دی. نوموړی په دې حق له وویل
مونږ یو جرګه جوړه کړې وه چې هغه باندې مونږ د حکومت سره زموږ خبرې روانې شوې، نو بیا مونږ د دوی سره خبرې وکړې، نو بیا دوی مونږ ته مطالبه وکړه چې یاره بهتره بدای چې کدې کې مونږ تاسو سره یو څو کسان واچو چې ډېره ښه خبره ده. نو هغه بیا مونږ ته د جرګې نامونه راکړل، نو هغه باندې مخکې اوس انشاءالله د ورځې مخکې به بیا خبرې کوو. مونږ هغه کار کول غواړو چې په علاقې کې امن وي او وطن په ښه روان وي، ملک خیر خیریت وي. مونږ خدا سوچ دې خپل فکر مدارې چې بدامنی ختم شي، کا د حکومت طرف نه وي، کا د عوامو د طرف نه وي.
پختون تحفظ مومنت د لادرکو پښتنو د درک او عدالت ته وړاندې کولو، له قبایلي سیمو د ماینونو پاکولو او د حقایقو معلومولو او پخلاینې لپاره د کمیشن جوړولو په شمول یو شمیر غوښتنې لري. د پاکستان پوځ ویلي له دې غورځنګ سره خبرو ته تیار دی، خو د دوی ځینې نارې د منلو وړ نه دي.
په اونیز خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
اوردونکو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د شاتو د مچۍ روزونکو وایي چې په دغه ولایت کې د مناسب چاپیریال نشوالی او د باغونو د کموالي له وجې د دوی د شاتو د مچیو صندوقونه خیبر پښتونخوا ته وړي، او د دې وجې نه د دوی په کاروبار باندې خراب اثر کوي. دوی له حکومت په دې لړ کې مرسته غواړي. باز محمد عبید پی رپورټ لري.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د افغانستان د نورو ولایتونو پر تلپه کې د شاتو د مچیو د روزنې زیات پارمونه شته دی، خو پارم لرونکي وایي چې په دغه ولایت کې د مناسب چاپریال د نشوالي له امله پلی مچۍ پاکستان ته وړي چې د تګ راتګ پر مهال له سختو ستونزو سره مخ کیږي. سپی والا ساپی چې د جلال آباد ښار په تلاشۍ چوک کې د شاتو د پلورلو لپاره نمایندګي پرانستي، له حکومت نه غواړي چې د مچیو د ښې روزنې او د ښه تولیداتو د لاسته راوړلو په خاطر دې ورته په ننګرهار کې مصنوعي ځنګلونه او باغونه جوړ کړی شي.
مشکلات ډېر زیات دي. یو خدا دی چې یو د اطرافو چې دی د امنیت خنه دی کنه، اکثره موږ د مچۍ چې دی په اطرافو کې کیږي، بل به په اطرافو کې که سنه سیستم دی کنه، اوس هم چې دی د ځنګلات او د هغه چې دی د ډېر کمبود سره مخامخ دي. اوس اکثره موږ اکثره د بیرې دپاره مچۍ چې دی پاکستان ته وړو، په دې لاره کې مشکلات دا ټول دغې مخلم چې راځي دې مغنم پلار کې موږ ډېر زیات تلفات هم ورکو. د موچو تلفات کې دې چې ځنګلات وکړل شي، نو به زموږ څه ضرورت چې دې ناغي سره ته موچې ور.
امیر محمد چې د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د شاتو د مچیو یو نیم زر صندوقونه لري، وایي چې مچۍ خشات ورکوي، خو زیاتوي چې د ګرمۍ په موسم کې د مچیو د ښې روزنې لپاره خپل صندوقونه پاکستان ته وړي.
دا خو د سیده چې د مچو پورې اړه ده چې مچو حالات څنګه دي، کمزوري دي، ښې دي، او بیر موسم سره تعلق ساتي. خو مقدار سره شات ورکي، نو دا 200-250 ټاپو پورې ورکوي، 500 لیټر. پاکستان هغه چې اصول دي چې موږ پیسې ورکو د بیرې په سیزن کې، او بازی ته په اجاره نیسو.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزی وایي چې دوی په دغه ولایت کې په 8500 جریب ځمکه باندې د میوه لرونکو بوټو باغونه جوړ کړي، او په پام کې لري چې د شاتو د مچیو د روزونکو په غوښتنه د بیری ځنګلونه هم جوړ کړي.
موږ هم غواړو چې په یو شمېر ساحو کې د بیرو باغونه جوړ کړو، ترڅو د شاتو مچیو صنعت سکتور پراختیا ومومي.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د چارواکو په وینا، اوس مهال په ننګرهار کې 650 تنه د شاتو د مچیو په روزنه بوخت دي، چې نږدې 1500 صندوقه مچۍ تر روزنې لاندې نیولې دي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لسنی می بجې شیر ازل ګلاس څخه د خبرونو لنډیز وره.
نن د خبر په خوا اسمبلی د قبایلي سیمو اصلاحاتو د بل منظورۍ لپاره غونډه کوي. په پیښور کې د مشال اډو خبریال د چارواکو حالوي چې د صوبایي اسمبلی غونډه به نن ماسپښین کېږي. د دې مخکې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا د ورګډبلو یو دیشتم آئینی ترمیمي بل له قومي اسمبلی او سینټه منظور شوی و. د پاکستان ولسمشر محمود حسین پرون په عمل کې راتلونکي انتخاباتو لپاره د روان کال د جولای میاشتې 25 نیټې منظوري ورکړه. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تاف احمد بیگ مشال اډو کې ویل چې د کمیشن ولسمشر ته د دریو وړاندیز وکړی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون له حکومت سره د خپلو غوښتنو په حق د خبرو اترو لپاره یوه دېرش کسیزه جرګه جوړه کړه. په جرګې کې د عوامي مشر پارټۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یو شمېر مشرانو تر څنګ د بېلابېلو طبقو مشران شامل دي. د پاکستان وزیر شاید خاقان عباسی پرون د پنجاب صوبې په شجاع آباد کې ویلې جلسې ته په وینا کې ویلي دي چې د نوو صوبو جوړولو لپاره په قانوني کچه خبرو اترو ته ضرورت دی. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر نن پاکستان ته ځي او د پاکستاني لورو سره په ګډو امنیتي ستونزو او سرحدي مسلو خبرې کوي. دا خبر بیګا په یو خبر پاڼه کې کړی ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 میلیونه خلک د خوړو کمښت له خطر سره مخ دي. د اوچا په رپورټ کې ویل شوي چې د افغانستان تر ټولو زیاتې متاثره سیمې شمالي او لویدیځ ولایتونه دي، چېرته چې په ژمي کې د بارانونو او واورې نه کېدو له وجې د غنمو فصل کرل ځنډیدلی او یا کم شوی دی. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې دی لا هم په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون د 12 نیټې غونډې ته ګوري. ولسمشر دا خبره بیګا کړې ده. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ژمنه وکړه چې د دویمې نړیوالې جګړې د سولې پر یو تړون د صلاح کېدو لپاره به خپلې هڅې چټکې کړي.
اوریدونکو ګلیاس تاسو د خبرونو لنډیز وایو او اوس هم د وادي سره سم تاسو ورورولي خبرونه دراورو چې بوروال کاکړي درته جوړي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په جنوبی افریقا کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلند یا امتیازي سلوک سوی او کنه، هلته پاتې روکړو کلونو کې یې شی او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولسته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو. جنوبی افریقا یو له لویو افریقایي هیوادونو دی چې له نیمیبیا، بوتسوانا، زمبابوي او موزمبیک سره پولی لري. په جنوبی افریقا کې دننه دوه خپلواک ریاستونه سوازیلند او لیسوتو هم شامل دي. د جنوبی افریقا له نورو اړخونو ساوت اټلانټیک سمندر او بیرای هند راچاپیر دي. جنوبی افریقا د آبادی له پلوه هم د افریقا او یورپ یو له تر ټولو لوی هیوادونو ده. په نړۍ کې د آبادی پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډو میټرز د معلوماتو لمخې دا وخت د جنوبی افریقا آبادی څه باندې 50 میلیونه ده. په جنوبی افریقا کې د نړۍ د زیاترو لویو مذهبونو پلویان ژوند کوي. د ګلوبل ریلیجیس فیوچر نومي ادارې د معلوماتو لمخې په جنوبی افریقا کې تر ټولو زیات منونکي د عیسوي مذهب دي چې د هیواد د ټولې آبادی څه باندې 81% جوړوي. یادې ادارې لیکلي چې په جنوبی افریقا کې پر مذهب د باور نه لرونکو شمیر څه کم 45% دی. په نور مذهبونو کې بیا مسلمانان زیات دي چې د هیواد د آبادی 1.5% جوړیږي. د دې ترڅنګ هندوان، یهودان او بودایان هم پکې ژوند کوي. په جنوبی افریقا کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په پلو شمیر آباد دي. وزیر خان مومند یو لهغو دی او له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې هلته ژوند کوي. نوموړي وویل د جنوبی افریقا حکومت ورته په پوره توګه مذهبي ازادي ورکړې ده. وزیر خان مومند وویل هلته خو د اسلام تبلیغ کوونکي لا هم په آزاد خپل فعالیتونه کوي.
جوماتونه شته، ارځي کې جومات شته، د دوی چې کوم لیډرشپ دی نو مسلمانانو سره ډېر ښه تعلق دی. د جنوبي افریقې د لیډرشپ یا د خلکو ډېره ښه مینه ده ورسره. نو منظور زموږ ته مکمل ازادي ده. په دې روژه کې تبلیغي جوماتونه هم راځي، خو آزاد ګرځي، څه مسله نشته. دی
له نوموړي مې وپوښتل چې کله هم د مذهب پر اساس ورسره امتیازي سلوک شوی او که نه. نو هغه وویل
نه نه، زه خو به ویم چې دا دغه لحاظ سره یو ډېر ښه خلک دي او ډېره ښه ازادي ده. هم د دې ملک مسلمان سره هم ښه تعلق دي، او که په ورلډ وایډ وګورې نو په هغې دنیایي لحاظ هم نور ښه تعلق دی مسلمان سره د دوی.
د وزیر خان مومند په وینا د جنوبي افریقا خلک په ځانګړې توګه سیاسي استازي د مسلمانانو مذهبي غونډو ته هم ورځي.
چې کله اوس داسې یو مذهبي سکالر را شي د دوی بیا خپل لکه زمونږ چې کومه دلته مین سیاسي پارټي د این سي کوم د منډلا پارټي چې کومه ده، نو دوی بیا کسان راځي هغوی هم اوري چې یاره دا څه وایي، اسلام څه شی دی، او یا به ورسره قرآن شریف هم په انګلیش کې وایي چې یاره دا څه وایي، اسلام چاته څه وایي.
رئیس خان هم له 2000 لومړي کال راهیسې په جنوبي افریقا کې میشت دی او د هیواد په زیاتره برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي مسلمانان هلته په درې څلورو دورو کې ورغلي دي او هیڅ ستونزه نه لري.
دلته الحمدلله په ساوت افریقا کې د مذهبي مکمل ازادي ده هر انسان ته. دلته مسلمانانو نه غیر دلته لوکل چې دي 15 قسم مختلف مسلمانان دي چې یو پکې کیپ ملای ورته وي چې دا د ملیشیا نه ډېر مخکې راغلی، بیا پک انجن دي ډېر زیات لوکل، هغه انجن کې بیا میمنن دي، ګجراتین انجن، الحمدلله څو اردو سپیکنګ هم پکې دي، څو پښتانه چې کوم زاړه راغلي هم پکې دي، او الحمدلله دلته هر قسم مذهبي ازادي ده.
رئیس خان ویل په جنوبي افریقا کې د ټولو مذهبونو خلک د ورونو غوندې د امن په فضا کې ژوند کوي.
یو ادیره د مسلمان ده، یو د کریسچن ده، او یو د یهود ده. نو مقصد به شي او الحمدلله دلته چرته اوسه پورې په دې 12 کال کې مونږ ته په مذهب باندې ډایرکټ اٹیک نه دی کړی.
د هم ویل چې ځای چارواکي لا د مسلمانانو په غونډو کې ګډون کوي.
13 کال یو اجتماع و دلته په پریټوریا کې، او په هغه کې الحمدلله چې کوم پولیس منیسټر هغه هم شرکت کړی او راغلی او باقاعده هغه پکې ناست و او ډېر ښې خبرې کړې. ریلیشن شپ دلته چې دی د مسلمان او د غیر مسلم ډېر ښه دی.
رئیس خان وویل چې کله په نړۍ کې د مسلمانانو د وژنو کومه پیښه رامنځته سي نو آن تر دا چې یهودان یې لا هم د هغو پیښو د غندلو لپاره احتجاج کوي.
چونکې یهود هم بعضې وخت چې کله دلته کله په فلسطین یا دغه پیښي، نو دې ځای کې چې کوم یو ماینورټي کې ډېر لږ یهود دي، خو هم بعض وخت روځي او د شاید پروتېست هم وکړي او د هغو د هغو خلاف د خپل یهود چې کوم دي اسرائیلي د هغو خلاف سټېټمنټ هم ورکړي.
امین ایاز وای له تیرو شاوخوا 9 کالو راهیسې په جنوبي افریقا کې ژوند کوي او د هیواد په زیاترو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړي د خپلو مذهبي مراسمو په اړه وویل چې جوماتونه سته، خو د مصروفیاتو له کبله خلک زیاتره وخت د جمعې لمانځه ته راغونډېږي.
په جمعې په ورځ راغونډېږي، او چې څوک چې دا کړي واله د جومات ته نږدې نو هغه وله د کټې میلاویږي وله رامنډه کوي. اختر څه زموږ څه ایونټ نه وي، خو دغه هغه چې بس ځینې سره بس ټلیفونونه باندې بارکې وکوو، او دغه د لمانځه نه بعد داسې یو ګنټه نیمه چې دا کوم ملګري دا بس یو دېرې ته راغونډ شو، بس هغه چې ځل اوبه سم کړي.
امین ایاز وویل دوی په دې ډیر خوشاله دي چې په یو غیر مسلم هیواد کې مکمله مذهبي ازادي ورکړل شوې ده چې خپل عقیده وپالي.
مذهبي خو دلته ښه پوره ازادي ده. مینې دریزي رهبره نیلسن منډیلا مینې راوینې چې کلمې نه ده ویلې، ګینې نور یاشې او شی د مسلمانې، او زموږ د مسلمانانو سره دا ډېر خوږ یو.
نوموړي وویل ځینې خلک هلته داسې سته چې د نورو هیوادونو خلک ورباندې شنه لګېږي، خو د ده په وینا هلته څوک مذهب ته په بد نظر نه ګوري.
اوس پورې داسې د مذهب سپکوالی نه دی شوی، او البته د دې شوی دی چې دا ځای زما دی او ته دلته څه کې، او نور داسې د مذهب سپکوالی هېڅکله نه دی شوی. البته موږ دې قدر کړی دی،
نموړي ویل هلته تبلیغي جماعتونه ورځي او شپ آزاد توګه خپل هلې ځلې کوي.
دلته سره پیښور پیدل جماعتونه راغلي وو، هغې سره موږ پیدل پیدل وختونه دلته لګولي دي. نو د هفتې د اتوار په ورځ موږ داسې د لوکل جماعتونه هم راځي د دوه ورځو، نو هغه هفتې شپه او د اتوار ورځ تېره کړي، نو هغه خواو شته چې کوم خلک مسلمانان دي چې د جومات ته نه شي راتللی، نو هغې له به موږ ورکړو.
امین ایاز دا یو خوږې خاطرې په توګه وویل چې یو افریقایي مېرمنې دوی د اوداسه او لمانځه لپاره خپل کور ته بیولي وو.
یو ځل زه تبلیغ جومات کې وم او پیدل روان وم، او هغې ولم سه د روټۍ غم کولو، او زه یو دوه تبلیغیان بار ووتلو. نو خدای شته دلته یو کس یو بوډۍ زنانه را ووتله، هغې موږ پسې واړه را ولېږل، ګینې موږ پسې مزل هم کړی وای دلته راشه وای تاسو چې هلته ورللو. وای اول خو دغه وکړي چې زما کور کې وای ادې دا مونځ ته ټنډازه وای دا عبادت ته وای تاسو د ټنډازه والا خلک یستې ټنډازه وای دا زما د کور کې وکړي چې بیا هلته کور کې م وکړو. نو چې هغې زمونږ کوم قدر وکړو که نه، نو هغه اوس هم زمونږ هغه سترګو کې دي. او دا یو سي عجیبه واقعه وه چې موږ ته هېڅ هم نه میلاوېدل، او ښځې موږ له هم ځم چې هغه د چا څه کار پسې را وتې وه، کار یې م وکړو، کور کې راله ځای م راکړو، هلته مونځ هم وکړي او دسونه هم لر راکړو.
بلال خان بیا په 2001 کال کې جنوبی افریقا ته تللی او هلته آباد شوی و. نوموړي وویل د مسلمان په حیث داسې احساس کوي چې پوره ازادي ورکړل شوې ده.
ماشاءالله جمعتون هم شته، او په ځینې ځای علاقو کې خو چې کم دی نو اذان هم په لاؤډ سپیکر باندې کېږي، او بالکل په جمعتونو کې چې کم دی نو تراویم کېږي او 15 وخت لمونځ او درس هم کېږي.
بلال خان د ځایی افریقایي وګړو او مسلمانانو ترمنځ د شو اړیکو بیانولو لپاره د دې هیواد د ستر مبارز نلسن منډیلا یو کیسه وکړه.
کم دکان په کرای مانی ولې زما لینډلارډ چې کم دی دکان مالک، هغه ماته ورځ دا کیسه وکړله چې زمونږ په 1995 کې 96 کې یو چرچ په یو خار ایست لندن ہوتا وای، او هغه له وای نلسن منډیلا راغلی او وای نلسن منډیلا ماته ویلی چې تاسو خلک سموسی پیژنې، وې مونږ وتل چې نه سموسه نه پیژنو، چې سموسه یو خوراک دی دا د انجینو خلکو او د مسلمانانو د غری خوراک دی، او دا مال د ویری رضایت جیل تر اوړي دي، ما به خوړلې په جیل کې. نو هغه هم لکه یو قسم له صفت او خیر د مسلمانانو ویلي.
وزیر خان مومند ویل په کومه ټولنه کې چې برداشت نه وي هلته مسلې وي.
ټوله مسله زمونږ ملک چې دا د برداشت ته کنه، دا بس مونږ په اسلام عمل نه کوو، الله پاک وایي چې زه صبر والا سره یم. نو کوم خلکو کې صبر راغی زمونږ ملک خلک راغی، نو انشاءالله مونږ به ډېر کامیاب قوم یو.
رئیس خان ویل که په خپل وطن کې وي او که په پردي وطن کې وي، داسې ژوند په کار دی چې د کورنۍ او کام لپاره د ویاړ وړ وي.
خپل شناخت چې کوم دی، مونږ پښتانه یو، پاکستانی نه، مسلمانان مونږ دا نه دی ویرول په کار، مونږ چې څو خلک شاته پرېښي مونږ لا غنه دی ویرېدل په کار، چېرې مونږ کوم پاندان نه، کوم بیکګراوند نه، مونږ له داسې کردار په بار ملکی په کار دی چې مونږ خپل نوم د خپل قوم د خپل لغه یو ښه عزت جوړ کړو، یو ښه تاثر چې خلکو ته یې چې هغه ورته ښکاره کړو چې بوی مونږ کوم قسم خلک دي.
امین ایاز وویل په کار دی چې د نورې نړۍ غوندې په پښتنه ټولنه او وطن کې هم تر نور څه وړاندې د انسانیت قدر وسی.
چې کوم ځکه انسانان پاتې کېږي هلته خو جګړې لانجې وي، خو داسې لانجې نه وي څنګه د وطن چې څنګه لانجې، دلته داسې هغه شانې لانجې نه دي. دلته د انسانانو ډېر خاطر کوي چې یاره دا انسان، او که مونږ کې د انسان خاطر راغی که نه، اسلام هم دقه وایي او دقه زمونږ بری دی او دقه زمونږ کامیابي ده، د غونډو د مسلمانانو چې مونږ د انسان قدر وو.
بلال خان وویل په پښتنه ټولنه کې خلک له جذباتو ډیر کار اخلي، کوم چې د په وینا تل د مشکلاتو او تاوتریخوالي سبب ګرځي.
زه به دا ورکوټې مثال دا ووایم چې په لاره روان یو څوک تا سره وجنګېږي لکه د ساوت افریقا کې، نو هغه یو بل نه بخنه غواړي او سوې یاره معافي غواړم که نه په غلطۍ کې ولګېدم. نو که زمونږ وطن کې چې څوک په لاره روان یو بل سره په غلطۍ کې مولګي، نو بس خبره ده چې وکړي چې هلکه تړون دي تا ته ښکاري نه، ته ګورې نه په لاره مانې او روان یې، دا صبر خلکو کې نشته دی. د صبر به زه ووایم چې خلک لږ صبر نه کار والي، نو دا به ډېره ښه خبره.
دوی وویل په هره ټولنه کې ښه او بد خلک وي، خو په جنوبی افریقا کې دوی د خپل تیر کړي وخت د تجربې په رڼا کې ویلای سي چې دوی هلته ډیر خوشاله او مطمئن دي. مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی خوندی او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. زه ستاسو کوربه بشیر گواخم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونۍ ځ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځئ چې وایو
د سولې پر لور.
د مه په ولسمه نیټه په انډونیشیا کې د کوربه هیواد افغانستان او پاکستان دینی عالمان راغون شي وو. دوی په افغانستان کې د جګړې په سولې زهل خبرې وکړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې اورو چې دینی عالمان څنګه کولای شي د روان تشدد په ختمولو کې مرسته وکړي. زه بشیر گواخم، هر کله مکم. د پاکستان نظریاتی کونسل مشر وایي په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د افغان علماو د هڅو ملاتړ کوي او که په دې لړ کې دوی سره کومه ناسته کیږي نو خامخا به ورته مثبت ځواب ووایي. د دې کونسل مشر او دینی عالم قبله ایاز د مئی په 24مه مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره د افغانستان علماو شورا په دې لړ کې کومه رابطه نه ده کړې، خو که وی کړه نو ځواب به یې دایي چې طالبان باید د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني.
نن سبا دور چې دی دا د مذاکراتو دور دی او دا د مسلح تحریکاتو دور نه دی. پکار دی چې یو مذاکراتي حل راوځي، لکه څنګه د انګریزانو قبضه چې وا په هند باندې نو د هند علماو د هغوی سره باقاعده مذاکرات هم وکړل او باقاعده خبرې هم ورسره وکړلې او بیا یې د هند نه د وتلو لار هم ورته وکړله. نو طالبان چې د مذاکراتو نه انکار کوي دا خبره صحیح نه ده. په نن سبا وخت کې مذاکرات کېدای شي او زمونږ اسلامي ورثه چې دا په هغې کې همیشه مذاکرات شوي.
د سولې پر لور.
د افغانستان علماو شورا په دې وروستیو کې په انډونیشیا کې د کوربه هیواد ترڅنګ د پاکستان دینی عالمانو سره خبرې وکړې. دوی په یو شریک پریکړې لیک کې پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه بس او د سولې لار خپل کړي. په کابل کې د افغانستان د علماو سرتاسری شورا یو غړي مولوی نور پاچا حماد مشال ریډیو ته د مئی په 24مه وویل چې هیله لري د ترګرې پر ضد هلو ځلو کې به د پاکستان دینی عالمانو سره نږدې راتلونکي کې غونډه وکړي تر څو د روانې جګړې پر ضد یوه فتوا ورکړل شي.
اصلي اساسي کار په کار ده چې هغه له کوم ځای نه چې سرچینه اخلي دا مشکل هغه باندې فشار په کار ده. عامه طور سره به د دې نتیجه دا وي عام خلک چې د ناخبرۍ نه د دې ډلو په دام کې راځي د هغو مخه به ونیول شي او عام خلکو چې دا یو خیال ده چې د دې ډلو شاته علما دي یا دینی سوچ ده دا به منتفي شي چې د دې ډلو شاته دینی سوچ نشته.
د سولې پر لور.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر گواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور.
په پاکستان کې تر اوسه پورې د دې کانفرنس لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. تر دې مخکې د پاکستان 1300 دینی عالمانو یو فتوا ورکړه او په دغه هیواد کې د ریاست خلاف جګړه فساد وبلله. دوی د ګاونډي افغانستان په اړه څه ونه ویل، خو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وایي چې افغان علما له هغې فتوا ګټه اخیستل شي. په همدې حال کې د افغانستان علماو سرتاسری شورا غړی مولوی نور پاچا حماد وایي د ترګرې پر ضد فتواو کې باید ټولو جګړو ته یو شان وکتل شي.
کومې چاودنه کېږي، کومې حملې کېږي، د دې قرباني په سلو کې نه نوي بلکې نه نوی اشاریه نه فیصد ټول ملکی خلک وی د عامه بې ګناه خلکو وژنه د هیڅ دین جواز نور کی نه اسلام نه کوم بل دین نو دته سر د وینه ټولې وی وینه ده بې ګناه خلک پاکستان کې وجل کیږي جنایت ده که په افغانستان کې وجل کیږي جنایت ده که په سوریه کې وجل کیږي که په عراق کې که په بلد که په امریکا کې هر چېرته چې څوک بې ګناه خلک وژني هغه جنایت کوي نو جنایت ته باید جنایت وویل شي.
د سولې پر لور
د افغانستان د سولې علي شورا غړي وایي چې دوی د سعودي عرب دینی عالمانو سره هم خبرې کول غواړي چې د یو شریک کانفرنس په جوړولو سره طالبان جګړې بس کولو ته وهڅي. افغانستان، پاکستان او انډونیشیا یو شمیر دینی عالمانو په جاکارتا کې کړې غونډې په اخره کې په افغان جګړه کې ښکېلو غاړو باندې غږ وکړو چې ټوپک کېږدي او د حکومت سره نیغ په نیغه د سولې خبرې وکړي. دا غونډه د انډونیشیا د ولسمشر جوکو ویدودو په وینا پیل شوه او د دغو هیوادونو دینی عالمانو ویل چې تشدد او ځانوژونکي حملې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. دغو دینی عالمانو د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې دولس مادې لري. د پریکړه لیک په څلورمه ماده کې د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتل شوی چې د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم مسلې په خبرو حل کړي او د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په دې پریکړه لیک کې همداراز ویل شوي چې پر ملکی وګړو د حملو او ځانمرګو بریدونو په ګډون تشدد او ترهګري د اسلام له اصولو سره په تضاد کې دي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په افغانستان کې اوسنۍ ترهګري له 2001 کال راهیسې پیل شوې ده. دلته طالبان او داعش وسلوالې ډلې فعال دي چې د خپلې جګړې لپاره اسلامي دریز کاروي، خو په افغانستان کې ګڼو دینی عالمانو د اسلام د نوم په کارونې نیوکې کړې وایي چې دا سیاسي جګړه ده. په انډونیشیا کې هم دینی عالمانو ټینګار درلود چې اسلام د خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي. په انډونیشیا کې د افغان علماو مشري مولوي عطاالله لودین کوله. هغه مشال ریډیو ته ویل د هیلمن دی چې دغه غونډه به هغه اندېښنې ختمې کړي چې ویل کېږي روانه جګړه اسلامي اړخ لري. د نوموړي په خبره روان جنگ سیاسي دی او مذهبي دلایل ورته نشي کتل کېدی، نو ځکه دینی عالمانو پر طالبانو او ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د اسلام د نوم کارونې پر ځای دې د خلکو د وژنې بس کولو لپاره ټوپک کېږدي.
او دا په دې خاطر باندې ښه غونډه وه چې لومړي ځل دپاره د پاکستان او د افغانستان علماو سره د افغانستان د قضیې په رابطه باندې مخامخ خبرې وکړې. دلته د صلحې په رابطه باندې بحثونه لرل او بیا بالاخره په نتیجه کې یو پریکړه لیک صادر کړو چې هغه پریکړه لیک تقریبا 12 مادې لري. د هغې مهم مسایل همدا وو چې د تروریزم او افراطیت پکې وغندل شلو. د پاکستان د علماو هغه فتوا هم تایید شوه چې 1300 کسه علماو پخوا په پاکستان کې د تروریزم او د ارهاب په خلاف باندې صادره کړې وه. د دې ترڅنګ هغه پریکړه لیکونه چې په افغانستان کې د 15 کالو په اوږدو کې د افراطیت په خلاف باندې وو هغه هم تایید شولو. او د سولې په رابطه باندې چې څومره پریکړه لیکونه د اسلامي دنیا او د نورو هیوادونو د خوانو صادر شوي د هغې تایید وشولو. او د دې ترڅنګ د صلح په راوستو باندې توافق شو چې حتما باید افغانستان ته صلح راشي.
تاسو څه ګڼئ چې دا به څه اغیز وکړي په طالبانو باندې یا وسلوالو مخالفینو باندې چې سولې ته راوګرځي او مذاکرات وکړي؟
په هر تقدیر د علماو دا مسؤلیت دی چې د اسلامي احکامو په رڼا کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دا خلکو ته ووایي چې د مسلمان وژل حرام دي، د مساجدو کې انفجارات حرام دي، همدارنګه په جنازو کې بمونه الوزول حرام دي، د مسلمان وژنه حرامه ده. صلح د بشری ټولنې او خاصتا د مسلمانانو هغه اصلي حالت دی، باید دې ته بېرته موږ راوګرځو. البته هغه شیان چې د جنګ عوامل دي او د جنګ باعث ګرځېدلي هغه هم د بحث موضوعات ګرځېدلی شي.
لودین صاحب، یو اخري پوښتنه زه تاسو نه کوم، تاسو ته څه ښکاري چې دا اوس چې کومه جګړه روانه ده، تاسو په سولې شورا کې هم ډېر وخت تیر کړی دی او مهمو ځایونو کې مهم چارواکو سره ستاسو ناسته پاسته شته، تاسو څه امید ښکاري چې دا مسله به یو طرفه شي؟
روان جنگ خو بدبختانه ډېر یو بې توازنه جنگ دی، او د دې خاتمې لپاره یا د دې ګټلو لپاره یو طرف ته کوم امید نشته دی چې یا به د امریکا متحده ایالات دا جنگ وګټي یا د افغانستان د مسلح مخالفین دا جنگ وګټي. من په دې باندې متاسف یم چې د بشپاله ولا سکاله په وجود کې جنگ تشدید شوی دی، سخت شوی دی او نامی زیاته شوی ده، خطر پیدا زیات شوی دی. په هیڅ صورت باندې جنگونه په جنگونو باندې پای ته نه رسیږي، جنگونه په مذاکرات پای ته رسیږي، جنگونه په مصالحه باندې پای ته رسیږي، او جنگونه په عدالت او په انصاف باندې تکیدو باندې پای ته رسیږي. من هیله من دي چې هغه مسؤلیتونه چې د افغانستان حکومت په غاړه لري په کامله توګه باندې ادا کړي، هغه ته غاړه کیږي، هغه مسؤلیتونه چې د دولت مصالح مخالفین د خپل مسلمانانو او د خپل افغانانو پر وړاندې لري هغه رعایت کړي.
خلق تاسو دلته کړي ژوندۍ دا دلته ولې داسې ستړي ژوندۍ دا دلته شاعر او لیکوال ولې جاری
امن غواړي
دلته ملي پنجاوال ولې جاری
امن غواړي
دلته درچار او کلار ولې جاری
امن غواړي
اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه خکم، خوشاله اوسم.
دی وطن تا دی هوا تا د جنگ شاکړې لوی خدایا ته قبول مو دعا.
زمونگ پختون خواه کربلا کڑا
دا سوک دی چی زمونگ پختون خواه کربلا کڑا
سل گو کڑلا مجبورا سل گو کڑلا مجبورا
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 پکلو کلا مجبورا پکلو کلا مجبورا
دبی خو